یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه زه اجملندی مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د ازادي رادیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې او په ګڼو ښارونو کې د FM 5.15 اورېدلی شي. د دې غرمنۍ خبری خپرونې د سر موضوع دا ده چې یو شمېر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اوربند شوی دی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. ملالۍ بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تراوړي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لمړنۍ پایلې بروانه اونۍ را روانه اونۍ اعلان کړي. د ایران د ملي امنیت سلاکار له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی او د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضا ته رایه ورکړه. بشپړه خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د راتلونکې اونۍ اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن ازادي راډیو ته وکړه.
100% انشاءالله ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده بنا به مشکلات حوزه جوی که د بدخشان و فاریاب مشکل بوده او انتقال نکردن و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه.
شاغلی مل وویل چې په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش پروسه نن پای ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د څلور ولایتونو د رایو نتیجې کابل ته رسیدلې. د بدخشان او فاریاب به هم نن کابل ته ورورسیږي او په بغلان کې به هم دغه پروسه نن بشپړه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دغو اوو ولایتونو کې چې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې او یو شمېر نورو ملاتړو یې د دغه بهیر مخه نیولې وه د 1409 محلونو رای بیا شمیري او پلټین. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو چې د میزان پشپژمه وسول لومړنۍ پایلې د راپورونو پر اساس د لانجو له کبله تر اوسه څو ځلې ځنډېدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلي او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې سلا مشورې پای ته رسوي. خلیلزاد په تیرو دوه ورځو کې په کابل کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزي، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او یو شمېر نورو سیاستوالو ته په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد ویلي چې په کابل کې د کتنو په لړ کې د تاوتریخوالي د کمیدو د هلو ځلو او د بین الافغاني خبرو اترو په اړه د نظر تبادله وکړه. په همدې حال کې فرانس پریس خبري اژانس د ولسمشر غنی ته ویاند صدیق صدیقي له قوله ویلي چې ولسمشر له خلیلزاد سره په کتنه کې د طالبانو د تشدد پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او د تلپاتې سولې غوښتنه یې وکړه. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ. شمخانی پرون په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو له کانفرانس وروسته په یو خبري غونډه کې ویل ایران د هغو خبرو مخالف دی چې افغانان او د افغانستان حکومت پکښې برخه ونه لري. د همدارز ویل هر ستراتیژي پریکړه یا پلان چې د افغانانو له ګډون پرته وي ناسم دی او ناکامیږي. د تهران غونډه د افغانستان، چین، روسیې، هند، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ملي امنیت د سلاکارانو په ګډون جوړه سوه. د ایران د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې د امریکا د او طالبانو د سولې له خبرو سره مخالفت وکړ چې افغان او امریکایي چارواکي د تهران او طالبانو پر پټو اړیکو اندېښمن دي. دوی وایي چې ایران تر یو حده له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته هم کوي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا استاذ جرګې برای نه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ترای برکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مختوړي. ترامپ چې د امریکا 45 ولسمشر دی په سپینه ماڼۍ کې د برحالې پر مهال دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. ترامپ چې له صلاحیت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د مخنیوي په دوو مواردو تورن دی. د دواړو تورونو په خاطر د استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت لري د هغه د استیزا لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې تړلی رسمن تورن سوی چې له یوه بهرني متحد څخه یې د مرستې د غوښتنې له امله د خپلو د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. دغه قضیه پر اوکراین راڅخه چې هغه د 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د ډیموکراټانو د احتمالي کاندید د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه ورڅخه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. په دوهم مورید کې ترامپ تورن دی چې د استیزا لپاره په روانه پلټنه کې هغه په زرګونو اسناد دی جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کړې وه او هم یې شاهدان نه دي ورپرېښي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو سویو استماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګن ایالت کې د کمپاین په یوه غونډه کې وویل چې ډیموکراټان هڅه کوي د امریکا په سلګونو میلیونو ملتپالو رایې باطل کړي. د هغه اشاره د 2016 کال د ولسمشری انتخاباتو ته چې د ګټلی وو. ترامپ خپلو پلویانو ته ویل داسې احساس نه کوي چې دای دی استیزا سوی وي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی یو له دوی څخه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبت شان که بحث سر آتش بس و کاهش خشونت و گفته میشد
دا خغلی مانوی او همدارنګه څو نور هغه کسانو څرګندونه به په یو ریپورت کې درواب راو چی کابل ته د زلمی خلیلزاد د وروستي سفر پر مهال له هغه سره په غونډو کې ګډون کړی دی. دا به مو ورشي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي راتلونکي اونۍ به حتمن د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان شي. بشپړ ریپورت پیل لرو. دا بلخ امنیتی چارواکی وایي نظام الدین قیصاری چې څو ورځې مخکې د نیولو لپاره مزار شریف کې په کور عملیات وشول او په تیښته بریالی شو تر څو چې ژوندی وي امنیتي ځواکونه به یې په لټه کې. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو که وختو. نور ریپورټونه هم دراوروو او د اونیزو پروګرامونو په لړ کې د خپرونې په دوهمه نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي. یوار بیا مو هرکلی کوو دوستانو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری خپرونې په یو سټوډیو ته غوږ کیږئ. یو شمیر افغان سیاستوال وایي زلمی خلیلزاد ورته ویلي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ اور بند شوی. فضل احمد مانوی او اسماعیل خان چې د زلمی خلیلزاد سره یې په غونډو کې ګډون کړی دا څرګندونو تر څنګ یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې له افغان لوري او طالبانو ترمنځ پر اور بند او د تاوتریخوالي په کمیدو هم بحث شوی دی. له دې سره طالبان بیا وایي چې په دې اړه مشورې روانې دي. فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی دا هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه عزیزی خبرونه ته ستړي مشي. نور حال بل تاسو وو.
مننان صاحب سلام تاسو او د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. یو شمېر افغان سیاستوال چې لزلمی خلیلزاد سره علي د کاتې درلودل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ مشروط اور بند شوی دی. افغان سیاستوال او د ثبات او همپالنې ډلې غړی فضل احمد منوی چې له عبدالله سره یې د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
آنچه که نسبت به گذشته
دای وای هغه چې د هغه یعنی زلمی خلیلزاد په خبرو کې نه ویوه د تاوتریخوالی د کمیدو او د اوربان په اړه بحث شوی. همدارنګه داسې هم وویل چې طالبانو له امریکایانو سره اوربان منلی خو له افغان قواو سره نه. خو دا بحث هم شوی چې که چیرې پر افغان ځواکونو حمله کېږي او د بهرنیو ځواکونو مرستې ته اړتیا پیښیږي او بهرني ځواکونه هم له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي، نو بیا به په هغه صورت کې دا ژمنې بیرته له منځه لاړې شي. ښاغلی منوی وایي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي لوري پیغام افغان سیاستوال ته دا و چې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د سلام مشورو خبرې کوي. له دې سره پخوانی جهاني مشر او افغان سیاستوال اسماعیل خان چې له مخکني حامد ولسمشر حامد کرزي سره د زلمی خلیلزاد په ناسته کې حضور درلود، ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې زلمی خلیلزاد سره زلمی خلیلزاد ته ځینې وړاندیزونه هم شوي دي. دای وایي زموږ وړاندیزونه دا و چې د سولې په پروسه کې چټکتیا رامنځته سي او هڅه دې وشي چې که د طالبانو له لوري دایمي اوربان نه منل کی هدا اقل دوه یا د درې میاشتنی اوربان په اړه دې قانع کړی شي تر څو د سولې لپاره د باور د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ عرب نیوز په نوم یوې رسنۍ راپور خپور کړی و چې زلمی خلیلزاد له دوی سره په مرکه کې ټینګار کړی چې طالبانو د امریکایانو له لوري لس ورځنی وړاندیز منلی او بخی لس ورځنی وړاندیز کونه مني، نو د سولې روانې خبرې اترې به بې پایلې پای ته ورسیږي. هغه څه چې د زلمی خلیلزاد د دفتر له لوري رد کړل شول. له دې سره د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي چې تر دې دمه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ پر اوربان پریکړه نه ده شوې او سلام مشورې پرې روانې دي. همدارنګه زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر او د افغان حکومت له یو شمېر چارواکو سره هم لیده کاته درلودل، خو د افغان حکومت له لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې یوازې دومره راغلي چې په لیده کاته کې یوازې د تاوتریخوالي پر راکمېدو او د اوربان د پټنځای او بخې د طالبانو د پټنځایونو په اړه خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لسم پړاو وروسته پاکستان ته سفر درلود او بیا کابل ته راغی. نوموړي په دغه سفر پای ته رسیدلو په ترڅ کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا سفرونه یې ګټور و. همدارنګه انسب همدا تازه په قطر کې د طالبانو ویاند، البته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین په راستول سوي پیغام کې راته لیکلي چې زموږ موقف دا دی چې هر څه چې په توافقنامه کې دي په هغه به عمل کیږي. کله چې امضا وشي نو د توافقنامې د امضا او د تازه حالاتو په هکله موږ له خپل مشرانو سره سلام مشورې کوو او د دې لپاره به په خپلو خبرو کې لنډه وقفه کړې ده. خو تر دې وړاندې په خپل ټویټر یو ځل لیکلي و چې دوی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار برابروي یا به پر دوی عملی د کوي. وروسته بیا په بل ټویټ کې خپل د دې خبرې وضاحت ورکړه او ویل چې نه، یوازې دوی امریکایانو ته له افغانستانه د وتلو اجازه ورکوي. بله انسب
ډیره زیاته مننه فیروز عزیزی. له تاسو نه دوستانو په کابل کې زما همکاره فیروز عزیزی و چې تری و مولیدلی او شمیر افغان سیاستوال وای زلمی خلیلزاد ورته ویلی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنز اور بند شوه. په دې اړه مو د نورو ارخونو څرګندونې هم په ریپورت کې واوریدي. دا د اسادی راډیو دا تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه پی یو سټډیو ته خوږی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر اونۍ د ټاکنو خپلواک کمیسون ژمنه کوي چې د ټاکنو پایلې به اعلانوي، خو بیا دغه ژمنه د بیلابیلو دلایلو له کبله ماتیږي. یو بار بیا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکې اونۍ به حتمان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړۍ پایلې اعلان شي. د دې کمیسون مرستیال وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نن په بشپړ ډول پای ته رسیږي. بلخوا بیا د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ډله وایي پایله نه مني، خو د اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم د کمیسون له دې پرېکړې هرکلی کوي. امید زهیرمل په کابل کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، نور جزئیات له تاسو اورو.
انځب سلام تاسو ته اوریدونکو ته هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ځل لنسبت تیر ته جدي ښکاري وي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې موضوع مخ په بشپړېدو ده او د دې ولایتونو د رایو د څېړنې او شمیرنې وروسته هغه معلومات چې ډیټا مرکز یا د سیستم مرکزي له لارې کله انتقال شي پاتې بهیر ته نو دوی به تر راتلونکې اونۍ حتماً پایله اعلان کړي. د کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل د اوو ولایتونو له ډلې چې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه پکې پیل شوې وه د څلور هغو د څېړنې مواد کابل ته رارسېدلي دي او تمه ده چې د بدخشان، فاریاب، بغلان پایلې هم سبا مرکز ته راواستول شي. خو ښاغلي مل نه پوښتنه وکړه چې آیا امکان لري چې راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله اعلان شي؟
100%
انشاءالله، ما منتظر یم. دوی 100% انشاءالله، موږ درې ولایتونو ته پته مو چې درې ولایتونه بشپړ شي او په بدخشان او فاریاب کې د هوا حالات له کبله دا پروسه له مشکلات سره مخ شوی او مواد نه دی را لګل شوی. موږ پته مو چې ژر کابل ته راورسیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیر ریاکشن به پوره ضرورت تر دې په ولایتونو کې درایو بیا شمیرنه پیل کړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو په بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، سرپل، جوزجان او پنجشیر کې درایو بیا شمیرنې او څېړنې ته اجازه ورکړي. له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 20 ولایتونو کې د یو شمیر ټاکنیزو ډلو د څارونکو له حضور پرته درایو شمیرنه او څېړنه بشپړه کړې ده. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فریدون خوزون د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په خبرګون کې وایي تر هغه چې د 300,000 رایو برخلیک معلوم نشي او همدا ډول په 20 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه له سره ونشي دوی پایله نه مني.
بیا هم تکرارو، هر هغه پایله چې د پاکو او ناپاکو رایو له اعلان وړاندې دا که کم وي یا که زیات وي دا قابل قبول نه ده، مګر دا چې د 300,000 رایو سرنوشت معلوم شي. او
خو د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ته بیا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرستیال عصمت الله مل ځواب دا دی چې په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې بهیر اړوند چپټر بشپړ شوی او دا بحث نور نه کیږي. په ورته وخت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمیسیون لخوا راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې د اعلان له پرېکړې هرکلی کړی دی. د دې ډلې غړی داود سلطان زوی د وای نور د پایلو د اعلان لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. تراتونکو دوشنبه یا هم سه‌شنبه باید پایلې اعلان شي. هغه ډول چې کمیسیون خپل تقریبي محلويش ډاګیس کړه ده دونه په لومړی یا هم نیمایي کې باید کمیسیون پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال داسې محال راتلونکې اونۍ د تلی میزان میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلې له اعلان خبر ورکوي چې له دې وړاندې کمیسیون دوه ځله انصاب د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو د اعلان تقویم نقص کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانۍ له دې وړاندې ویلي و چې د محلویش نقص د یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا دوی ته د جنجال د پیدا کېدو له کبله و. خو انصاب یو شمېر ټاکنیزې ډلې وایي چې کمیسیون په دې کار سره له قانون سرغړونه کړې ده. بله
ډیر زیاته مننه کوم امید ظاهر مل دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی اوس هم څو اقتصادي خبرونه خاطر پر دې سره اوري.
سکل د ننګرهار په څلور ولسوالیو کې په 1100 هکتار ځمکه کې غني کرل شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونوین عبدالله میاخیل ویل دي 1100 هکتار ځمکه څخه به 15 وزاره ټنه غني ترلاسه شي. ښاغلی میاخیل نن آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل اوس مهال د ننګرهار په دې څلور ولسوالیو کې شاوخوا 10 فابریکې د غنیو د شربت څخه د ګوړې د جوړېدو په برخه کې کار کوي چې سلهاو کسان ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو په خبره د تیر کال په پرتله سکل د غنیو په حاصلاتو کې زیاتوالی هم راغلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او پنګونې خونی وای په دې ولایت کې د ځون په کچه د کرنې او مالداري په برخه کې نوې خونه رامنځته شوه. د دې خونې رئیس نصیر عالمیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د خونه د پکتیا، خوست، لوګر، پکتیکا او غزنی ولایتونو په سطحه کار کوي. د ښاغلي عالمیار په خبره د دې خونې مدیر هیئت هم د موقت لپاره ټاکل شوی دی. نوموړی وایي د کرنې او مالداري په برخه کې د نوې خونې رامنځته کېده د یادو 15 ولایتونو د بزګرانو، سوداګرو او حکومت ترمنځ د ښه همغږۍ په هدف یو اړتیا وه. او نن د کابل په شهزاده سرای کې بهرني اسعار د افغانیو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ څلوېښت پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، یو سودریال 40 افغانۍ 15 اتیا پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 515 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو نړیواله او سیمه ایزه موضوع اخلو. د امریکا د استازو جرګې بیګانه وخت د ولسمشر ډونالد ترامپ استیزا ته رایه ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخ ته وړي. ترامپ چې د امریکا 50 ولسمشر دی، د متحده ایالاتونو دریم ولسمشر دی چې استیزا کیږي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړی او سره سره په استډیو کې ده. څاروان صاحب، د استازو جرګې غړي څه وایي چې د ترامپ د استیزا پریکړه ولې کړې ده؟
انسب ترامپ دوی وای چې له صلاحیت څخه ناوړه استفاده کړې ده، او بل دا چې د کانګرس د مخنیوي په دوه مواردو تورن دی. د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، د دې دواړو تورونو په خاطر د ده د استیصال لایحه تصویب کړه. ترامپ چې د جمهوري غوښتونکو په ګوند پورې ارتباط لري، رسمن تورن شوی چې له یوه بهرني متحد څخه د مرستې د غوښتنې له امله د ولسمشرۍ له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده.
که دا موضوع یو څه نور هم روښانه کړي، له کوم بهرني متحد څخه یې مرسته غوښتې ده او له صلاحیت یې څنګه ناوړه استفاده کړې؟
له بهرني متحد څخه منظور اوکراین دی. ویل کېږي چې ترامپ د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپل سیال د دیموکراتانو د احتمالي کاندید یا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي وایي چې ترامپ هڅه کړې چې پر اوکراین فشار راوړي چې د بایدن د زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي، او د انتخاباتو په کمپاین کې د بایدن پر ضد چې کاندید دی وکاروي. په دوهم مورد کې ترامپ تورن دی چې د استهزاء لپاره په روانه پلټنه کې زرګونه اسناد دې جرګې ته نه دي سپارلي چې ورڅخه یې د حقایقو په موندلو کې د ورسپارلو غوښتنه کانګرس کړې وه، او همې شاهدان نه دي ورپریشي چې په دې اړه د ځانګړو کمیټو لخوا جوړو شویو اجتماعي غونډو کې ګډون وکړي. ترامپ په میشیګان کې د کمپاین په یو غونډه کې وویل چې دیموکراتان هڅه کوي د سلګونو میلیونو امریکایي ملتپالو رایې باطلې کړي. د هغې اشاره د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو وه چې د ګټلې وو.
ترامپ د استازو د جرګې د پریکړې په وړاندې تر اوسه پورې څه غبرګون ښودلی؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې سټیفاني ګریشام د استازو جرګې پریکړه وخندله، او هغه د امریکا په تاریخ کې یوه شرمونکې پریکړه وبلله. دې په عین حال کې وویل چې ترامپ راتلونکو ګامونو ته حاضر دی او له دې پړاو به کامیاب ووزي. ترامپ خپلو پلویانو ته بیا ویلي دي داسې احساس نه کوي چې دوی دې استیزا شوي وي. له دې مخکې ترامپ د استیزا څېړنه د جادوګرانو تعقیب او د کانګرس د کمیټې لخوا د شاهدانو اجتماعي غونډې نمایشي محکمه محاکمه بللې وه.
اوس خو یوازې د استازو جرګې په اکثریت د ترامپ استیزا پریکړه کړې. دا پریکړه به څنګه عملي کیږي؟
د ترامپ د استیزا دغه تصویب شوې لایحه به چې د هغه د محاکمه کولو معادل ده، او سنا جرګې ته ځي چې ټاکل شوې په روانه جنوري میاشت کې په دې اړه رسمي پروسه پیل شي. د دې پروسې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي. په عین حال کې د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي د ترامپ د استیزا لپاره لایحه ته رای ورکولو څو دقیقې وروسته داونه ویل چې کله به دغه هم لایحه به سنا جرګې ته استوي. هغه په دې اړه چې له دې جرګې به څوک د سرانوالانو په توګه سنا ته استوي چې هلته د شرم به حاکمه مخته یوسي، وویل چې تر اوسه دغه کسان نه دي ټاکل شوي. هغه په دې پورې اړه لري چې سنا جرګه دغه محکمه څه ډول په مخ بیایي. د دې لپاره چې ترامپ له قدرته لري شي، د سنا جرګې دوه درېمه برخه غړي باید مجرم وپېژني. خو دې ته په پام چې په سنا جرګه کې جمهوري پال اکثریت شای ترامپ ته برعت ورکړل شي. د امریکا په تاریخ کې د دندې پر مهال دوه ولسمشران اندریو جانسن او بیل کلینټن استازو جرګې استیزا کړي دي، خو په نتیجه کې هیڅ یو هم له دندې نه دی لرې شوی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو عصمت څاروانو چې په امریکا کې د استازو د جرګې لخوا د ولسمشر ترامپ استیزا ته د رای ورکولو په اړه معلومات راسره شریک کړه.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
غفلت تی او که جګړیز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوی. د هلمند چارواکي هم منی، خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ د یو جنرال وژل شو په راروانه میاشت کې رامنځته شوي دي. زموږ همکار الیاس تایی دغه موضوع تعقیب کړی ده او په اړه یې نور حال راکوي.
دا د تیر دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل سو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېسارې توګه ډېر سوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځې موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دښمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کېږي، لکه پرونه حادثه د سنګین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیرې هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپېښې. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیرې فقط یو استحکام چینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دی. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک له موږ خپله تدابیر نیولې په آینده کې به د تلفاتو کچه چې د مایند د لاسه کېږي هغه هم راکمه کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لیوا د کمانډان ظاهر ګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یوه مین د چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بله پیښه کې چې یوولس پولیس د جنو افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنګین پر 1611 نمبر لویه لار وسوه. ویل کېږي هلته پولیسو مین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول سوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډیر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، د هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي. یعنی موږ هم دلته دا یو څوک یو، نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو کمانډه ورکړه سوې ده، دغسې د برابرۍ کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه کمانډان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبرو په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه دی. تاسو شاید یو نیم زما سره ناری سراش کمربند تللی یاست، هغه خزې تاسو ولیدلې چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړله. داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزې جوړې کړې وې. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبان خپل جنگ او تکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه دا شروع ده چې دوی څنګه مشته تلفات راکول سي، موږ دوی ته څنګه تلفات راکوي. سو دوار طرفین کې تکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینه څخه او د پیشرفته سلا او دربین لیزرداس خدي کار اخی په دغه کې چې څه تلفات پولیس کې ځات سوې الهاتې هم ماینه او دوی پیشرفته سلا وي.
کمانډان د پولیسو او طالبانو تجهیزات هم اشاره وکړه او د خپلو وسلوالو مخالفینو وسلې د پولیسو ترغو پر مختلفو بللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د موټر بم حمله کې ول چې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړي چې وژل شوي دي او 4 نور ټپیان شوي دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
تاسو له پیغامونو زنیم تا برک همان ولایت نمیل سری خبر کنم. مدام از وقایل چی وطن برابر بندی کشیده سری بان وقایل سر وکری. پدی برابر بندی مرداش سر زمان سونی وی که وربانی بعد وسی بیار بیادی دستوری بر خبر بندی پیروزی. لکه چی وربان دوام استان دخوک نپارخو. سریار ش خبر داد اجرا خبر پازاکی.
اورور دغه خوایش کی د مور د کندهار د پولیسو معاشات ټول باندې تقریبا دغه دوه میاشتې مو تماشا نه جره کول شوی چې معاشه نه کوي کیږي نو ورته د مالک علوم پر نوې کېدو دی نو کار مالک راوړي ورته مو باندې څو مزه دوه میاشتې معاش نه کول کیږي زموږ دغه څه د لوړ مقامات خبر ورکړي
اور نو غوښتنه دا و چې تقریبا څنګه د کلګي د برخنۍ تفکیر شروع شوی دی اور دا تنظیم شګي د جرابات شروع شوی دی حکومت وړه کې نن ورته د غالي کې سمه راځي چې نو غوښتنه دا و چې تقریبا د کلګي پروژې نږدې د کلګي پروژې د تفکیر شروع شوی دی تفکیر ته ودې لري د پراخ شي برخنۍ تفکیر ته ودې لري او دا وټول په انځ په برخنۍ انتخابات هم په دې تشکیل باندې وشورو او دا د غړي تشکیل دی برخانه تشکیل دی د مهمه تشکیل ده او د دې تشکیل مخنیوي کې دي ان تک مخنیوي کې دا څنګه تاسو خپل حق دی او برخانه تشکیل به هر افغان باندې ولري او دا بیره د کارکونکو نه له لورم چې تاسو پیغام نشر کی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او سم مخکې لدین چې د مخکخو خزو پروګرام درته وړاندې کو په مکه د دې سات مهمو خبرونو او د خبرونو سرټکو ته ملالی بشیری تروري
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې د ولسمشری د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به را روانه اونۍ اعلان کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې یو مهم پړاو ته رسیدلی او په کابل کې خپلې دوه ورځنۍ ګټورې مسله مشورې پای ته رسوي د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت کړی دی د امریکا استازو جرګې برای ناوخته د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاحات رای ورکړه او دغه پروسه به اوس رسمن د سنا جرګه مخته وړي د هند د کورنۍ چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 4000 مسلمانانو او غیر مسلمانانو پاکستانیانو افغانانو او بنګالیانو ته د هندستان تابعیت ورکړی دی
دوستانو خبرونه مو لازادې رادیو نو اوریدل د دې خبرونو او همدارنګه په دې خبری خبرونه کې د نورو خبرو شو ریپورتونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړي کولای شي زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګوري د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو نس پروګرام تر زو د مخکخو خصو پروګرام وړاندې کیږي
مخکخه خزي
تازدی رادیو درنوریدن کو سلامونه میومنای به هم زمریم توخیم د مخخ خزی پخپرونه کی ساس پترانه چپړ کی از راشمیم او د تل پسیر درنامل منه هم را سره ده چې اغلی تورپیکی مومان په پهنه وزارت کې د عمومي تعلیماتو مشوره د دې په کارونو فعالیتونو د چخص د څومره کارونه کړی او نور په کوم برخو کې حال زلی کړی د بغګی کو نو دې ته بخره غلاس په خیر اغلی خبرونه ده
د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د افغانستان ټولو خلکو ته خاصتا زوریدلو مرمنه تخپل سلامونه اونې کلی وړاندې کوم
اغلی مومن کوم ځای مورا پایل کړه وز دکړې مو چې تکړې
طبعا ز په خپل هیواد کې لوی شوې ما ابتدایي خوانځای ما د کابل په ښار کې چې موږ د کابل ښار نیو یعنی د ولایت ما خوندلته موږ لوی شوې ما د کابل په ښار کې ابتدایي ذکر کړې دي بیا مې عالی ذکر د کابل پانتون د ساينس په پانځي کې هم خولې دي او پستاغه مې د خون کې دند تر سره کړې تقریبا لس کال د مزار په ولایت کې بلخ په ولایت کې ما د خون کې دند تر سره کړی دا وروسته بیرته مونږ کابل ته راغلی یعنی په هر ګوټ کې د هیواد ما دندې اجرا کړې دي بیرته کابل ته چې راغلم دلته د ښوونځي د سرمعلمې یا د ښوونځي د ډیپارټمنټ د مشر په توګه مې دنده ترسره کړه بیا د آزاد سیالۍ له لارې ما د ښوونځي مدیریت ته امتحان ورکړو چې په نیکه مرغه زه د امتحان کې بریالی شوم او د خپل ښوونځي د مدیرې په حیث زه وټاکل شوم نو بیا لس کاله نور ما د مختلفو لیسو په کابل ښار کې چې د نجونو لیسې وې محرود نسوان رضوان لیسه د امینی فدوی لیسه د سردار داوود لیسه د مدیریت اجرا کو نو دا ډیره ښه تجربه و ډیره ښه خاطره و ماته د ټول ژوند نه ده ځکه ما کول شو چې پراخه توګه د زیات شمیر نجونو خوونکو د خدمت بیلګه وګرځم نو دوی ته کار وکم خدمت وکم د بیمهرو نسوان بیمهنو په لیسه کې ما لسنیم زره نجونو شاګردان درلودلی نو ماته د ډیر د خوشاله ځای چې ما به دلی د نجونو لیدلې چې دوی ښوونځي ته راځي زما اداره په دوام پور کې وه نو او بیرته چې به دی کورونو ته تللی زه به یعنی واقعا ما د خوشحاله احساس کو چې دغه طبقه د ځوان نجونې راځي په ډېر منظم شکل ورکښې هم زه په خپل مدیریت کښې نامي شم ډېر کوشش کړی چې موافقه اوس نجونو سره ډېر همکاري وکړم او دوی ته ډېره یو ښه خاطره پاتې شي نو دا ډېر زما د خوشحالۍ ځای و بیا پس هغې تقریبا دیارلس سوه نویم کال کښې بیا زه خپله یعنی دا زما خپله هڅه وه چې ما غوښتل چې هغه یو موقف کښې پاتې نه شم یعنی همیشه مې هڅه کړې کورنۍ مرسته مرسته چې پرمختګ وکړم او ښځې یعنی ما غوښتل چې زما په څنګ کښې نورې ښځې هم یو مثال ما وګوري یو الګو وګوري هغه هم دغه هڅه وکړي او په مخ لاړ شي په دیارلس سوه نویم کال کښې بیا دوام رقابت آزاد سیالۍ له لارې بیا ما ریاست ته امتحان ورکړو چې بیا خوشبختانه د نجونو د تعلیماتو د رئیس په توګه وګمار شوم د پوهنې په وزارت کښې په یعنی د پوهنې وزارت رهبرۍ ته زه راغلم نو د هغې نه تر اوسه پورې تقریبا دا نهه کاله کېږي چې د پوهنې وزارت کښې د شپږ کاله مې د نجونو د تعلیماتو د مشرې په توګه یا د رئیس په توګه دنده ترسره کړې او دوه کاله مې بیا د اساسي اوسنیو تدریساتو په ریاست کښې او اوس فعلاً دغه دوه میاشتې کېږي چې د پوهنې وزارت په تعلیم عمومي تعلیماتو کښې د مشاورې دنده ترسره کوم
یعنی د کار تر د پایله او تر پایه پورې تر اوسه پورې چې کار کوئ په معرف برخه کښې هستئ
طبعاً چون ما زده کړې په معرف کښې کړي دي او تجربه مې معرف کښې ډېره زیاته ده همدا مسلسل یعنی هغه مسلکي توګه باندې زه په خپل دغه مخکې ته راغلی یم په مسلک کښې او بیا د جریان د دغه ریاست کښې ما خپله مستري هم د پوهنې په برخه کښې واخیستله چې فعلاً اوس یعنې د پوهنې مستري لرم
ډېر ښه په دې لړۍ کښې چا حمایت کړی
طبعاً ښځه په اول قدم کښې چې حمایه کېږي باید د کورنۍ له خوا خصوصاً د کورنۍ د نارینه له خوا چې که چېرې د کور جلۍ وي باید ورونه پلار دی دي دا حمایه کړي او که بیا واده کېږي باید خاوند ورسره او د هغه یا خسرګرۍ چې څوک په کور کښې ورسره اوسېږي باید د دې کلک ملاتړ وکړي او که دا ملاتړ ورسره نه وي او د دې د مثلاً د دې ورسره کومک نه وي لاسنیوی نه وي ښځه نه شي کولی چې زمونږ په ټولنه کښې ګرچې په نورو هېوادونو کښې شاید ښځه وشي کولی چې خپله هم پرمختګ وکړي یعنې په یوازې توګه کولی شي چې لوړو پورو ته ورسېږي اما زمونږ په هېواد کښې تر اوسه پورې د دې حمایتو ته ضرور دی د دې په څنګ کښې ښځه خپله هم باید خپل ځان کمزوری ونه بولي او داسې فکر ونه کړي چې زه دا زما دنده ده یا دغه نه ما ته بس دي چې زه مثلا یوه ښځه یم باید ښځه په ټولنه کښې په کورنۍ کښې حتی د هېواد په کچه باندې سوبودیز رول ولوبوي یعنې تا نه دنده چې اوس ښوونکي شو هغه به منه که ښوونکی د هغې په څنګه باید یو مدني فعاله اوسي که مدني فعاله اوسي د هغې په څنګ کښې باید نور ابتکارات وکړي په کور کښې باید ډېر ښه ابتکارات ولري د اولاد په روزلو کښې مثلا د کور په پاکۍ کښې د کور په اقتصاد کښې په میلمه پالنه کښې دغه ټولې په اړیکو کښې جوړولو کښې د اولادونو تر منځه د خاوند تر منځه حتی د نور چاپېریال کښې مثلا د ګاونډیانو سره د خپلوانو سره دغه ټول مختلف برخې دي چې ښځه کولی شي په دې کښې ټول ښه ډېر رول ولروي ولوبوي او دغه ټولې د ښځې د شخصیت په جوړولو کښې ډېر زیات رول لري
تاسې د کوم مهارت نه کار واخیستئ چې دغه ټول موضوعات ته مو ځان ورسوم
زما دا فکر داسې یعنې پرمختګ ته ډېر زیات و زه چې یعنې مثلا دوه درې قدمه وروسته مې کتل چې باید په دې ځای کښې نه اوسم باید د دې نه نور ما څه وکړم مخکې ولاړ شم که په تحصیلي څه کښې وم مثلا زه چې دولسم نه خلاصه شوم شاید ما ته هم نور غوندې ستونزې پېښې وي حتی په متوسط دوره کښې شاید زما د تعلیم څوک ممانت شوي وي کورنۍ یا مثلا ټولنه یا هغه وخت ایجاب نه کوي اما ما ویل نه زه غواړم چې درس ووایم یعنی اهداف مې ډېر لوړ ټاکلي وو ما همېشه ویل چې باید ښځه نارینه وغوندې په ډېر ښه پوزیشن کښې اوس زیاتره زمونږ نجونې دي ما همېشه دا نصیحت ورته کړي دي تاسو دا مې وایي چې ښځه یو یعنی معلمي خو ډېره مقدس دنده ده خو دې په خاطر چې نیم وخت کور کښې اوسو زه باید یا معلمه شم یا یو چېرته لنډه یو وظیفه واخلم داسې نه وایي چې ولې یو انجینیره نه شم یو ښه ډاکتره نه شم یو ښه فضانور ده پیلوټه په نورو ساحو کښې ډېرې لوی لوی ساحې دي باید جرت او توانمندي دا لري دا ښځه خو دا چې باید خپل وازمه ځان چې آیا زه دا کولی شم که نه شم سل په سلو کښې کولی شي ما هم دغه دا وبخښه ستا خبره ما هم دغه هڅه کوله چې باید خزه توقف ونه کړي، مخ په لاندې لاړ شي، یو قدم مخکې فکر وکړي، هغه ته لاسته راوړنه پسې بله بله په تحصیل کې په کورنۍ کې وده ورکړي، همیشه یعنې پرمختګ فکر ذهن ولري.
ځینې مېرمنې بیا داسې وایي اغلې مومن چې موږ ته زمینه نه ده مساعده، که نه موږ هم دا کار کوی شو. تاسې دغه زمینه څنګه رامساعده کړه او څنګه دغه موضوعات ته مو ځان ورسوه؟
ګوره، ستونزې خو فکر کوم چې هر چا په مخ کې به یي خنډونه شته دي، زموږ ټولنه خو سراسر ستونزمن زده، خصوصا بیا په ښځو ته نجونو ته په هر قدم کې شاید زه هم ما ستونزو سره مبارزه کړې دی، هم باید حداقل
څنګه مبارزه یعنی
ستونزو مثلا اوس کورنۍ نه غوښتل چې زه مثلا دولسمه چې خلاص شلم مواد وکړو، شاید ماته دا خنډ وي چې ته مثلا نور تعلیم پرېږده، فاکولته مه وایه مثلا تا اولاد دره کېږي. ما به ویلې چې نه، زه که اولاد دارم شم زه مې کولی شم چې خپل اولاد م وساتم، په دې په څنګ کې خپل تحصیل م کوم. شاید سخته مې لیدلي، شاید مشکلات برابر شوي، اما ثابت قدم اوسم یا مقاومت مې کړی، یا مې حوصله او صبر ورته کړی، هغه بالاخره موافقه شوی مې چې پس دې چې زه هم په پوهنتون کې ماشوم درلودو، اما بیا هم خپل ځان درس رسو. د دې په څنګ کې مثلا که اقتصادي مشکلات بعضې ښځې مخ کېږي، حداقل یو مهارت یو دغه مثلا خیاطي کولی شي وکړي کور کې، یو کار وکړي، هغه زمینه برابر کړي مثلا د اقتصاد د لحاظه یا د کار د فعالیت د لحاظه، کولی شي چې دا هغه خپل هدف ته ورسیږي.
مننه کوم. اغلی مومن، په معرف وزارت کې یا پوهنې وزارت کې یا د پوهنې په برخه کې کار کول د ښځو لپاره څنګه دي ستاسو په نظر؟
د پوهنې وزارت ټولو ته معلومه ده چې یو میلیونی وزارت دی، ډېر زیات ښځینه کارمندان، ښځینه زده کوونکي، چې څلوېښت سلنه اوس فیلنګ زده کوونکي ښځینه لرو، نو د لس میلیونو په تعداد شاګردانو کې څلور میلیونه خزینه یعنی نجونه متعلمین لرو. همداسې یو لک شاوخوا نوي زره شاوخوا خزینه ښوونکي لرو، یعنی دا ډېر یو لوی کمیت دی د ټول هېواد په کچه. په ټولو اداراتو کې که تاسو وګورئ، په ټول افغانستان په وزارتونو کې د سلو دوه سوه نه ښځې به زیاتې نه وي، حتی د سلو پورې نشته، اما په پوهنې وزارت کې یو پراخه کچه او ډېر زیات کمیت ښځې شته دي چې د ښوونکي مقدسه دنده اجرا کوي. یعنی ډېر ښه یو بستر د ښځو د کار کولو لپاره د پوهنې وزارت دی. اما دا چې د پوهنې د وزارت په رهبرۍ کې د ښځو هغه پراخه ونډه یا هغه فیصدي رښتیا هم کمه ده، او ډېر یعنی دې ته باید پام وشي، او ځکه په پوهنې وزارت کې ښځو په خپل مشارکت او په خپل ګډون سره دا 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 باید لاسته راوړي. په نورو اداراتو کې مثلا د اصلاحات ادارې اعلان کوي چې دېرش سلنه ښځې باید په دولت کې برخه ولري، یا شل سلنه یا هغه اتلس سلنه هم کوي، وایي موږ ته کافي ده لاسته راوړنه بولي. اما متاسفانه د پوهنې په وزارت کې دا کچه په یو دوه سلنه کې ده. مثلا په سلو رئیسانو کې شاید یو رئیس دوه رئیسه ښځې وي. همداسې په ولایتو کې مثلا څلور دېرش ولایتو کې تر اوسه موږ ښځینه رئیس نه لرو، د تربیې معلم نه.
دا به علت څه وي اغلې مومن؟
خو علت دا ده چې همیشه د پوهنې وزارت رهبري همیشه نارینه و مخته وړې ده، اساسا باید حداقل دا وزارت همیشه د ښځو په لاس وای. همیشه دې کې مثلا رهبری ښځه وای، مینانو کې باید دوه درې ښځې وای، که مکمل نه وای پنځو سلنه خپل په سلو کې وای، ځکه په خپل ګډون ډېرې دا لاسته راوړده. دا یو د ښځو یو لاسته راوړنه ده. مثلا د کابل په ښار کې تاسو ګورئ چې اتیا سلنه ښځینه ښوونکې دولسم یولسم ښوونځي، دا هغه دنده ده چې ښځه کولی شي په ډېر بریا سره په مخ ویسي، زمینه ورته مساعده ده، ښه فکر لري ښځې. مثلا ښځه نمرې ښوونکې ده، د بشر نمرې ښوونکې ده، مور ده، عاطفه لري، مهربان دي، زده کوونکي په مورال او زده کوونکي په هغه طبیعت پوهېږي، دونه چون د مورواله یو د ښوونوالۍ تجربه تېره کړې ده. مثلا لومړي ښوونځیو کې شاید یو ښځینه ښوونکې ډېره موافقه اوسي، ښځه د کور مدیریت او منیجمنت لري، پوهېږي چې مثلا همداسې چې یو کور ښه ساتلی شي، شاید ښوونځی هم د یو کور په بڼه ورته وګوري ښوونځي ته، او هغه هم مغسې منیجمنت کې مثلا هغې ته د کور اقتصاد جوړوي، د کور اولاد جوړوي. مکتب هم کولی شي همداسې په وزارت هم کولی شي چې ښه دنده ترسره کړي، او دا تجربه ښودلې ده، او دا سل په سلو کې ثابته شوې ده چې په پوهنې وزارت کې د ښوونې په برخه کې په ټول نړۍ کې ښځې د نارینهونه مخته دي، پیشګامه دي، او ښه لاسته راوړنې لري.
مننه کوم. د دې تر څنګ چې پوهنې وزارت کې کار کوئ، مدني فعالیت او د ښځو برخه کې څه کوئ؟
ما تنا په یو خوانځي او په یو مکتب کفایت نه ده کړې خپل وظیفه چې یو مدیر اوسم بس چاته مو په مختلفو ورکشاپونو کې په مختلفو نهادونو کې د حقوق بشر په نهادونو کې د سولې په نهادونو کې د خزو د صحت په اړه باندې چې صحتونه رول لري ځکه دا ټول هغه دغه چې یو بل سره اړیکې لري اوس یو انجلې کې خاصه ټول شاید خپله تحصیل وکړي خپله درس واخلي حافظه ولري که په کور کې خې اقتصاد ولري شاید هغه هم ته تاثیري دغه شاوخوا ټول هغه داخلي هغه شامل فکتون تام باید منده ټول متوجي شي چې څنګه کولای شي کوم لحاظ او خزا سوي کسولي مثلا په هیواد کې څومره خزې ژوند ته خرنګ ورکوي څومره خزې استو واره مکیږي نو دغه مسائل ټول باید خزې نو د په اساس باندې ما د ابتدا نه چې معلم هم څنګه ما خزې لپاره یو سنټر جوړ کړو مرکز جوړ کړو چې خزې وشي کولای هغه خزې چې په کورونه کې دي چې هغه د حياتي یو یا د مهارتونو د لاره د انګلیسي کورس مثلا مخکې یوسي یا خامک او حياتي او خالین بافي په بل خلایت کې ومه هلته ډېر سنځوي نو دا خزو ته یو سنټر ما جوړ کړو د امر ټولې کړې وې د برتلې په ډېر مینه باندې ولته به کار کوو یو سبا یادول یو سبا ته دینه خستل تقریبا لاس کله معلومی کې مات سات خوچمانی کوله پس وخت به همیشه د سنټر مخکې ورو دا غي نه پسته چې زلته مقابل کړه غلم دلته هم مختلفو ماویل چې حقوقي نه هدونو کې حقوق بشر کې د سولې پکله باندې همیشه ما ورکشاپونه ور دایر کړی ترینر او مت د درس مور کړی کار نو سره کړی نه ام دل اقتصادي لحاظ دا نو يم چې ما به همیشه ټول خدمت کړی شاید چې ما اقتصادي مسایل وي اما بیا هغه مانوي لاسترونه ما ته ډیر درس خور دي نسبت دی نه چې ما اقتصادي بوده په نظر کې نیولای د دې پسند کې زده یو مرمن بهیر غړی هم مال چې دا به په بخش کې کار کړی چې ډیر پښتنو ملمن او توګه خځه چې ولایت وي خپل شیرونه خپل داستانونه خپل لاسترونه فرهنګ او کلچر د خپل کلو د یو سره شریکه و دا ډیره خبره سو هلته په شریکه باندې سو کتابونه چاپ شو چې هغه که مستقیم زما په نام نه شریکه و مالته غدا لولې لاسترونه چې مالته سوانی شاعرانو مثلا هغه خځه چې شعر وایي یعنی ډیر زیات کار کوي تخمن دولس کال کې چلته موږ کار کوو د دې پسند کې یو بل نړیوال سازمان دی چې دغه د ویلف سازمان په نام یې دیږي زه خوشبختانه د دې سازمان د لومړی مرستیاله په توګه دا یو ولنتیریان یو دغه نهضت دی غورځنګ دی چې د سولې او د ازادۍ په خاطر یعنی د خځو باندې د سولې او د ازادۍ په کې دا غورځنګ تقریبا یو سل درې یو سل څلور کال مخکې په هغه وخت کې چې لومړی جنگ په نړۍ کې پیل کیږي د جنگ خکېلو برخو خصوصا کورنۍ او خځو زمداغه خلکو چې په جنگ خکېلو دا ټول مثلا سایمان سبانو جنرالانو د دې خځو وغوښتل چې یو نهضت جوړ کړي چې د خپل مرون ته دا وایي چې د جنگ نه لاس واخلي او سوله او متارکه ما باندې کړی شي او د دې سره وننه خلی په جنگ کې نو دا نهضت وخت منستر غلی دی اوس خوشبختانه چې افغانستان هم د دې نهضت غړی دی او دا درې کلنې یعنی په مقر د ملل متحد کې دی مرکز دی او ولف دی یو لوی جهانی سازمان دی او موږ تاسو ډیر ورته اړین ضرورت لرو ځکه موږ په جنگ کې ښکېل یو دغه درې کلن دغه لري غونډې لري موږ وکړه چې ما په جهانی غونډه کې اشتراک کړو ډیر زیات لسم لرو
هغه مومن مخکې په لاسترورنه وګه کې تاسو ول چې دغه دی ولف سازمان یا دغه نړیوال بین ملل سازمان دی لاسترورنه لري د خصوصي برخې خصوصا په افغانستان کې لاسترورنه
په افغانستان کې په 2015 کال کې دا سازمان عضویت افغانستان اصل کوم مال چې نمرې د ګروپ په توګه او په درې کال پس د غانا په کانفرنس کې دا د یو سیکشن ته ارتقا وکړ یعنی یو سیکشن شو چې د سازمان پر اساس کې یو ډېر بایزات او ډېر یو محترم امیر من جمیل افغانی دا سازمان مخکې وړي هغه اوس برابر دی چې د افغانستان د ولف مشره ده د آسیا جنوبی آسیا سوت ایشیا هم رهبری په لاس راوړي چې دا یو افتخار دی ټول افغانانو ته چې یو افغان مېرمن کولای شي په څنګه دي کې چې خپل د افغانستاني د ټول جنوبی آسیا د هیوادونو مشري هم په غاړه ولري نو د دې سازمان څنګه بیا په څلور مهم ولایتو کې چې په ننګرهار کې په بلخ کې په هرات کې په قندهار په څلور ځایونو کې هم فعالیت کوي هم دا اوس هم د ورکشاپونو لړۍ د آگاهي او د عامه په هوای د خزو په عقل باندې روان دي
تاسو مخکې دا ونه وکړه چې اما په هوای روان ده او هم دوست هم اما په هوای په دې برخه کې د دې سازمان د خوانه خصو برخه کوي دا اما په هوای په کوم برخه کې
ګوره دا د نونې معلوم دی کنه د خزو غورزنګ د سولې او ازادۍ په خاطر باندې د خزو وند په سولې کې څونه ونډه لري. همدا اوس فعلاً په دې خبرې چې روانې دي، مثلا دا سیاسي مسایل چې دي، په دې کې د ښځو ونډه کمه ده. او کوي هغسې ښځې نه دي چې واقعي نمایندګي د ښځو نه وکړي که نه، نو دی په خاطر باندې دا سازمان غواړي چې هغه معجبې په حجابه دیندار او هغه ښځې چې په شریعت او په اسلام او د اسلام په ګاڼه سنبال دي، د شریعت په مطالعات لري، عمیقا پوهېږي چې د ښځې حق شی دی، کوم په اسلام کې کوم اصول دي د ښځو لپاره، او وشي کولی چې هغه استدلال وکړي. مثلا په یو میز کې نه د یو ورور سره مخالف ورور سره یا بل سره، هغه خپل استدلال ورته کولی شي چې زما عقده د اسلام دا ویلي، شریعت دا ویلي دي، دغه شیان مونږ غواړو، دې نه زیات مونږ نه غواړو. تعلیم اوس په ټول اسلام کې دی، او ښځه چې خپله اسلامي تعلیم ولري هغه کولی شي چې د تعلیم نه دفاع وکړي، او د دې نه زیات هم څوک نه غواړي. که سوله راشي، په سوله کې هر شی شونی دي، او سوله بې د ښځو راتګ د ښځو د ګډون نه هم نیمګړې ده. نو دې په خاطر باندې باید ښځه د سولو په مذاکراتو کښېني، او په خپلو قانې کونه دلایلو د خپل دین او د خپل شریعت نه دفاع وکړي. دغه مې عقده ته مسلمانې، زه مسلمان یم، دا ما ته راکوي که نه راکوي، ته راکوي نه راکوي، خدای پاک راکړی، رسول راکړی، کتاب راکړی، زه دغه حق لرم، مور یم، خور یم، دغلته اوسېږم، دغه نیمه ټولنه زما ده، زما کار ضرور دی، زما دلته ونډه ضرور ده. زه ښځینه ډاکټره کېدای شم، زه ښځینه ښوونکی کېدای شم، زه ښځینه راتلونکي په دې هېواد کې ښه اولاد تربیه کولی شم. زه باسواده ښځه اوسم، زه باسواد اولاد منځ ته وړم، زما د اولاد مشکل څوک حلوي. خصوصاً د افغانستان په ټولنه کې څونه موږ کونډې لرو، څونه مشکلات لرو، میندې دي چې همدا اوس د اولاد نفقې ته نیاز لري، که دا تعلیم ونه لري دا به څوک مخکې وړي.
ایا تاسو یادونه وکړه چې دغه د ولف سازمان په افغانستان کې هم یعنی نمایندګي لري او په څلورو ولایتو کې څومره ښځې دې کې ګډون لري؟
دا خو یعنی ولنتریان یا دغه رضامندانه کارونه دي، او طالبان ښځې پکې ونډه لري. د کابل په کچه تقریبا 250 ښځې همدلته د کابل ښار عضویت لري. بیا د ځوانانو کمیټه لایته چې هغه هم د اندازه ځوانان لري، او د علماو د نهضت سره ته هم تړون لري چې هغه کې د هېواد په کچه لوی علماو شورا او د علما دیني علماو پکې دي. نو دا سرتاسري د افغانستان دی چې دا زیاتېږي، دی د کارتون لري، هغه چې چا کار ته اخیستی هغه د 200-300 د ښځو په حساب دي. اما د ولایتو په کچه باندې داوطلب او ښځې او اړیکې او دا به ډېرې زیاتې، دا د ولایتو په کچه ډېرې زیاتې زراونه هم زیاتېږي.
دغه ښځې تاسو ویل چې یعنی 200-300 ښځې دلته ګډون کړی، دا څنګه ښځې دي؟ باسواده دي یا هغه مطرح ښځې دي یا هغه ښځې دي چې ستونزې لري؟
دا هغه ښځې دي چې د هېواد ته سوله غواړي، ازادي غواړي، او برابرۍ د خاطره کار کوي. هغه ښځې دي چې هیله مندې دي. دا د مختلفو اقشارونه دي، یعنی دی کې ښوونکي هم شته، دی کې رهبري په سطح هم شته، دی کې د پارلمان هم خلک شته. دی مثلا هسې ښځې میندې خویندې په ټولنه کې په کونه کې دا ضرور ده چې دا هره ښځه باید سواد ولري، هغه په ټولنه کې فعالیت وکړي. ډېرې زموږ ښځې نالوستې خویندې دي چې ډېر زیاتې ښې لاسونه لري، دیني داسې مدرسو چې فارغینې دي، مدرسو شامل دي، یعنې هغه خویندې چې دیني زده کړې دي هغه تقریبا د علماو په برخه کې ډېر زیاته ونډه لري، یعنې په دې سازمان کې. او عمده هدف د دې سازمان لکه ما مخکې چې ویلي چې د ښځو عدالت ته لاسرسی دی، سولو ته، په ازادۍ کې د سولو ونډه ده، چې په سوله کې د ښځو ونډه ده، چې څونه سوله ته دی د کار وکړي نشي کولی. نو دا خو ضرور نه ده چې ټولې باید لوستې ښځې وسي.
څونه ماسره تمام شوی ده پروګرام؟
یعنی ماسره چې ډېر زیاته تاسو باور وکړئ چې څونه ښځې موږ ته ولایتونه اړیکې راوړي. دغه موږ واتساپ ګروپ جوړ کړی دی چې لویه ورځ دی، هغه خپل دردونه شریکوي، خپل پیغامونه شریکوي، دیني موضوعات او دیني آیتونه او حدیثونه دا پکې اوري. وایي چې ډېر زیات ښځو ته دا په هر ګوشه کې دی واچ دی، ښځې ورته لاسرسی لري، سره خپل رضایت او خپل همکاري ښایي چې یو ځینی سازمان دی چې ښځو ته خدمت کوي، ښځو ته ښه کار کوي.
اوریدونکی لرو، بله، السلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، په خیر راغلی خبرونه ته څوک؟
سلام علیکم محترمه خور، تاسو دغه راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وینې کې لوړه نه کوم.
کورواده
الله خبر کوم، لغمان نه.
په خیر راغلی لغمان عبد الله ورور، مهرباني پښتنه لري.
ګران خور، زما دا پښتنه ده، البته کدی دې موضوع نه بهر مې خو بیا معرفت مربوط ده. پښتنه به دې ډول خور چې دلته اوازه خپره شو په لغمان کې چې د نگرانی د خونکو د حضرت په مقابل کې یو قضامه یو ټول کې، ایا دا خبر رښتیا ده او که تاسو افواد دي؟
کوروادا
دا د نگرانی یعنی موږ دا درلودله، دا پالیسي وه چې خون کې چې صنف نگرانی لري طبعا هغه زحمت دی زیات پسی، هغه مثلا شوقی لري، نتایج جوړوي، پرچې ورکوي نسبت په هغه خون کې. یعنی مزد باید د کار په مقابل کې ورکړل شي، او دا د هر خون کې حق دی که نارینه ای که خزینه ای دا حق دی دا باید ورته ورسیږي که اضافه کار کوي هم باید اضافه معاش واخلي که اضافه نگرانی کوي هم باید نگرانی پیسې ولري چې څو کاله مخکې موږ درلودل خپله ما چې نگرانی درنه کړې ده ما پیسې نگرانی درلودله نو اوس د بودیجې او د کسر په اساس باندې یو څه ستونزې مخې ته راغلې دي بیا هم د پوهنې وزارت کوشش کوي چې د دې په څنګ کې چې نگرانی باید منطقوي ماشي باید ترانسپورټیشن معلمینو ته همدغه لارې دي چې موږ کولی شو خصوصا ښځو لپاره چې دې ښوونځیو کې جب شي جذب شي دې شمېره زیاته شي تشویق شي باید تشویقي برنامې موږ ښځو ته ولرو ځکه اوس ستونزې زیاتې دي ښځو ته تر څو چې ستونزې حل نه شي باید یو څه تشویقي برنامې ورته ولرو بیا که عدالت شو برابري شو مساوات شو سوله شو مشکلات نه بیا خیر د دواړو امتیاز نارینه او ښځو باندې یو امتیاز یو لاروي اما اوس ضرورت اوس نیاز ده اوس ښځو ضرورت زیاته ښځې اوس قریب څو قدم وروسته دي باید دې مخې ته راولو چې مخې ته راغلو په همدې تشویقي او په همدې خاصو برنامو مخې ته راځي چې بیا یو سان شو بیا خپل مسیر خپل بانوال باندې به مخ سي
غالي مومن خپل هدف ته رسیدلی یې سي
تقریبا رسیدلی ما خو بیا موسم غواړم چې
نور څه هدف لري ته غواړي په
خیر مثلا غواړم چې په اجرایي بخش کې ښځو ته کار وکړم همیشه په پالیسي کې نه اوسم چې پالیسي ته جوړه کړم لکه ښځو چارو ځای چې کله کله وایي زموږ پالیسي سازه کنه باید عملي اقدام وکړم عملي کار وکړم حتی اوس هم کولای چې یو چا سره یو کومک وشم کولای یو نهاد ورته جوړ کړم یو زمینه تعلیم ورته مساعده کړم دونه توانمندي یا د دولت په چوکاټ کې وکړم یا په شخصي چوکاټ کې سه اورګان یا یو نهاد جوړ کړم چې وشم کولای مستقیما کار وکړم خو
تر څو پورې کوم کار داسې کړای چې خپل ځان مو ویاړ کړی وي د ښځو په برخه کې
ما ډیر کارونه کړی دي یعنی زرونه چې زه اوس ځان وستایم
یعنی داسې یو کار
چون دا زما مسلک و دا مې کار دی دان مثلا مدیریت ښځو د نجونو لیسو خپل یو مول چې افتخار دا چې مې درس ورکړی معلمي مې کړی دا خپل یو کلاس سره دا چې بیا دغه نجونو د تعلیم رئیس او مشره وم دلته بیا ما زیات لاسرونه دا وی چې نه د ولایت نه مثلا معلمي زنګ وی لکه دا ونه چې زنګ وی په پښتنه کوي چې زه چیرته مقرره شم یا څه کار ما تشته نشته یا خیر وسه یا معلمي د ولایت موږ راغوښتل سو وارین ته امتحان نه اخستی به ته مرته لیګلی ولایت ته جی پی او برنامه و نړیوال ګډونو هلته ډېر خیر معلمي دوه سوه ولس معلم په هغه ولایتو کې چې اولین ځل ښځینه خو معلم هلته ورغلی ده دا متل لویه لاسته ده هغه چې په ولسوالیو کې اولین ښځینه زده کوونکې فارغه شوې ده مثلا د پکتیا په شرنه په ولسوالۍ کې مثلا د نورستان په نورګرام او په دواب او په دې ولسوالۍ کې د ښځو لیسې جوړې شوې اولین فارغینې فارغه شوې دا متل ډېر لاسته ډېر خوشحالۍ ځای ده ما باندې د سبو لکه اختر چې ما ته وایي چې دا اولین دور ده چې موږ ښځینه فارغه لرو نو زما ټوله د خوشحالۍ همدا وه چې ډېرو لرو ولایتو کې د اورزګان په ولسوالۍ ولایت کې بادغیس ولایت کې موږ په ډېرو ولسوالۍ کې کار کړی چې هغې نه راپور راتو چې سا کال موږ فارغینې ورکړي دي دغه ډېره لویه
لاسته راوړنه رابشو دې موضوع ته چې کله تاسو ټولنې ته راوتئ د هغه وخت نه تر اوسه پورې کوم توپیرونه ګورئ د ښځو په برخه کې
موږ هغه وخت چې موږ متعلمینو خو یعنی هغه وخت کې ښځو ته ډېر کار شوی واقعیت دا یو واقعیت دی چې سیاسي پلوه زه نه وایم چې دا وایم چې کوم دولت یا کوم پالیسي یا کوم سیاست منتخب ته ازادي زیاته او تعلیم ډیر زیاتو خرج چې ښځې لاړې تحصیل نه وکړي ډاکټرانې او معلمینې په شروع د مخکې د مجاهدینو نه ښه کار شوی او ښځو ته واقعا دا په دې سترګې نه پټوو دا چې څوک یا څوک نو اسلام دا خپل دی خپل کولی شي چې خپل اسلام ما واخلې کوم چې ساتلی دوی جام ساتلی وای پس هغه په جنگونو کې ډېرې ستونزې ښځو ته یعنې ډېرې ستونزې سره مخ شوې ډېرې ښځې زموږ نه زده کوونکې هم بې عزته شوې هم شهیدانې شوې هم د منځه لاړې هم په کور کې مشکلات زیات شول تاوتریخوالی ډېر زیات شو ډېر زیات ستونزې باندې یعنې د جنګ اغېزه په ښځو باندې ډېره زیاته وه ډېره زیاته منفي اغېزې پرې کړې دي او زمینه د کار هم ورته ډېره زیقه شوه خصوصا په هغه وختونو کې چې بېخي حتی ښځې یقین درلود چې د کور ووځي تعلیم وکړي دا یعنې دغه بعضې منفي رواجونو او عدم د آګاهۍ او د سواد د کچې د ټیټوالي دغه پیامودونه دي او دا یې نتایج دي نو که چیرته سواد کچه زیاته شي تعلیم زیات شي
اوس مهال څنګه
اوس مهال ښځو ته د کار زمینه مساعده ده بیا هم په هغه شکل چې یوه ښځه نیاز لري په ټولنه کې چې هغې ته کار وکړي تر اوسه هم مساعده شوې ده ما په مختلفو ادارو کار کړی یعنی خبره یم د عدالت نه په کار پوهنې وزارت کې کړی خو ټول وزارتونو سره مې اړیکې درلودلې تللې وم زما په حال باندې زه یو عادت لرم چې همیشه واقعیت وایم یعنی زموږ په ټولنه کې اوسه پورې چې زما دیش ته دیش کال په تعلیم کې په وزارت دولت کې کار کوي او یو برخه دولت ته مالکم خزه ته هغه ځای چې باید لازم دی چې خزه دی یو قوت په توګه یا د یو همکار په توګه یا په دې په توګه چې دغه زه چې دغه مسولیت هم دا ښځه دا مسولیت دی تر اوسه ندي کتل شوي یعنی په بار هو دا د زموږ مشرانو هم واوري دا د زموږ هغه خلک چې په راس کې دی یارو دی هم واوري چې زیاتره نارینه دي همیشه یې ښځې ته د یو مودل په صفت کتلی یو خبره ورته کړې ده مثلا د دې هغه ظاهري شکل ته به ګوري مثلا د هغې نه به ګوري چې ته په ځوانۍ کې به څنګه ښه وې کار دې څنګه کړی کور کې څه ستونزه لرې ته ولته څه نه وایې چې ولا ته ښه تحصیل لرې ښه استعداد لرې تا څنګه ښه لاسته راوړلې ده ته دا مسایل همیشه په دغه خبرو باندې دغه
زړه
تورنې کېږي او په دغه خبرو باندې چې دا داسې دا ټول رهبري ده باید خصوصا د یو قوت هغه چې وایي نیمه ټولنه ده خو د نیمې ټولنې په سترګې ورته وکتل شي د هغې د سکیل نه د مهارت نه د شخصیت نه د اعتبار نه د اخلاقو نه د دې نه پوښتنې باید وشي د دې صفت ورته وشي کولی نه چې د ښځې د ښایست په هکله صفت کوي یا د ځوانۍ په هکله خبره راځي یا د لباس او د سلیقې په هکله خبرې کېږي نه باید د هغې په خپله توانمندۍ د هغې خپل په قالب کې نارینه هم یو چوکاټ لري ښځه هم یو چوکاټ لري دغې چوکاټ دفاعي وشي د دې چوکاټ هغه خپل هغه مثبت اړخ هغه خپل مکلفیتونه ورته ورکړل شي خلاص
ډېره مننه کوم کور ودان چې راغلي خپرونې ته مننه کوم دوستان تاسو نه مننه کوم دا د دې ونې د مخکښ ښځې خپرونه تر بیا ښه چاري
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بچو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 15 40 0999 15 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio